السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ډیره برخه درسي ساعت او د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام کړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هغه افغانستان ته د بشری مرستو لپاره د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې دغه هیواد مرستیال صدر اعظم هم د شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې هغه د ملګرو ملتونو په غوښتنه د خوراکي توکو او راډینو بشری مرستو په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د پرانستلو لپاره کار کوي. هغه زیاته کړې چې په دې اړه د پاوز د مشر منځوري ترلاسه کړې او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د منځوري په تامه د پاکستاني رسنیو په شمول د ډان او رسپانې دا راپور ورکړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر میاشتې له شخړو وروسته د تورخم په ګډون ټول لارې د تګراتا گاو سوداګري په مخ تړلې، خو یوازې د کډوالو د اخراج لپاره د لارې خلاصې دي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړی چې یو افغان په دې تور نیولې چې ګواخي کړی و چې په تگزاس یو ودانی په بم الوزوي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت مرسیال وزیر تریشا مکلافلین د شنبه په ورځ په خپل اکسپانه د غکاس محمد داوود الکوزی معرفي کړه. وی ویل چې نو موړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواخ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورس سیمه کې یو ودانی الوزوي. مکلافلین زیاته کړې چې دغه افغان وګړي د تیر اونۍ د سیشمې په ورځ او یو ورځ مخکې لیدل چې یو بل افغان واشنگټن کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړې، د اف بی آی پولیسو لخواني ول شوې. تریشا مکلافلین نور جزئیات ورنکړل، خو دومره ویل چې محمد داوود الکوزی متحدینو ته د خراغ لاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی وو او اوس په تورستي ګواخ توران دی. د طالبانو حکومت یو خزه او یو نارینه له کوره د دهته او اخلاقي فساد په تور په درو وهلې دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه د شنبه په ورځ ویل چې دغه دوه کسان د روی دواب ولسوالۍ د ابتدایي محکمه د حکم په اساس له شلو تر دیر سو درو وهل شوی. اعلامیه زیاتوي چې دغه خزه او نارینه تر دوه کلونو په تنفیذي حبس هم محکوم شوی. ستره محکمه د غراز وی یو بل کس چې د جوزجان ولایت په خما ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتنی تنفیذ حبس محکوم شوی او په عام محضر کې نه دیر سو درې وهل شوی. د طالبانو د حکومت لخوا په مهاجر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال خبرګونونه فارولې دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وینزویلا باندې د واشنگټن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړ توګه تړل شوی اعلان کړ. تیر اونۍ وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبر ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحده ایالاتونو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداري ورکړې و چې د نظامی فعالیت زیاتوالی کولای شي ملکي الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسره تیرېدلو نیولې، د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتلو پر مهال احتمالي ګواښ رامنځته کړي. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخامخ دی، د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړي. متحده ایالاتونو ته یې د مذاکراتو ټیم لیږلی او په خپله یې هم پاریس ته سفر پلان کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، مومنې قدرمن او ګلالی زده کوونکو، زه برېښنا غوړ تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غوړ او صحتمند اوسئ او وخت مو په خیر وي. درنو او ګلالی زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست د افغانو مشورو مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اولی نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د درس پر لور وګرځم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولای شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چې ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. مېرمن ګوهر شاد بیگم، ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختلو او مخکښو افغان او اتلو مېرمنو له جملې څخه و. چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی، بلکې د دې ترڅنګ د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي د پیژندل شوی. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ بده شوي، تر 1980 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې، تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1980 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. سیږي ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول. ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و، واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیگم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیگم لسنس علم او هنر سره ډیره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځیده. دغه شهر د ګوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډیری یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیگم ډیره زیاته مینه او علاقه او زوک چې وو هغه د علم هنر سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډیر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بیلابیلو ښارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیگم. د ګوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوزي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو د غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهر شاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهر شاد جماعت په خپله ګوهر شاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیگم جوړ کړی و په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې و، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې و. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړ دي. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړه چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړه چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکری نظریې منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیگم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي تر څو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي دغه کوم کارونه چې جه سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. دا هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړه چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړنۍ وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وي چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات انقلابات چې رامنځته شوي دي هغه په ډیره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند شاه تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهرشاد بیګم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې ګوهرشاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهرشاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهرشاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهرشاد بیګم نه یوازې د افغانستان ته د ملکي په توګه کار سره ترسره، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر زیات کار سره ترسره دی چې اوس هم د ټول افغان مرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهرشاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د ګوهرشاد جماعتي چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړی پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږئ. تر بل درسه پورې د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلری زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې درن مزي درسي موضوع ته لمن دې چې تاسو ټول بر اترو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي درنو ګلری زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشور مرمن اړوندې. نن ورځ به مر تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ګلری زکون کو لمن دې چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ مې تاسو لوست د میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځ ورځې درس په شه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرابته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمې پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالي په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه، دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد شوې ده. چې نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ. هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده. او خلکو د هغه مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغه شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیر مرمنی حسولې او اوس هم د پښتنو د ضرورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمیر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه، نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دی ورکولې هغه به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام بلوچي د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعال رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولې دي او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښدي، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړې دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګاه وه د نرګس لمه لانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دې ښکلي ګله ولې ژاړې، د ویله ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریښ دی. مرګ او میراث نازو انا پشپش په تقالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر پشپوش د شپوش په تقالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښې دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې شیدی وس هم پاتې دي او نازو انا نوم وس هم د ټولو افغان میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زکون کو هیله مندیم چې د نن ورځ لوس کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړی واوسیږي. اوس هم د لوس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زکونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زکونکو په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله من دیم درنو زکون کو نن ورځ مې یو څه زده کړی وو سیږي. اوس هم د هم زمرا ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله من دیم چې خسته شوي بنه یاست تر بل درس پورې د الله په امان.
د ازادي میلمه زمان ریاست نوري نیک هلی ومنه. د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروی د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوخت او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه لیدلی. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزیما او موږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان موږ دغه نمایندګي کوو د کوچانو، ټولو کوچانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کراته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي، موږ د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، داسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دې خواته د وروس جنگ مخکې خطل د منګ پلارونه، بیا چې کله د وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در خطلی او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وي په همدغه وړي بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کاوه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمي موسم کې به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وي زمي بشو نو دی وخو لارې موږ بخل سامانونه په وخو کتب د پاکستان دغه پیښور چارسدا مردان تر دغه علاقې پورې او باج خل هغه چې کورم جنسي ټل پړه چنار تر کوټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو زمون کلرونه او وړي کې به یو پس خطل
د هغه خوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په محل چې تاسو پلرونو دغه تګراتک کوډ دوړ هوادونو ترمنځ له هغه وروسته بیا هیڅ کلر نه دي شوی چې تاسو واوري
نه بالکل نه تللی ځکه نه تللی چې البته بد امنی و او پورا امن نو دغه رمی او غلې د خلکو ځای کېدل چې څوک پاتې مو خلکو ته ډیر غټ تاوان ورسېد اغه مونږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړل لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود اوس هم وخان ساتي کنه
نه وروره دغه کومې علاقه دي کشمیر علاقه شي دي کاغه ناران دا ډیره سخت دي په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه للارې منغه خپل مشکلات او خپل ضرورت رپکو
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمل لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګ
او ام دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 700 مال لري دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 700 مال چې لري نو بیا دا غریبانو ته سل مال یو نیم سل مال 200 مال غوته ورکی تر د اختر تر ټیمه ځکه دغه لار لا مونږ کې سل وسته یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټي اغه ساتي او باج سلور 1500 مال دوی بیا په حکومت غنه کورنی خپل ساتي زمي کې دی جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوي ورکی اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي غلطه بس 215 یو رقم دي ځکه غلطه آزاد دي سمې دي
یعنی په خپل کې یو دبل لاست نسی
بالکل نسو بالکل ځکه دي کې مونږ چې هر سړی غریب شي اول ویږي نو دغه زه شکر ادا کوم له خپل کوم او کوچانو نه یو بل د مونږ کومه کوي ډیر کومه کوي تر وسه پورې
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس شوولې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي
علت یا د منه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنه او بدی دښمنی راشي د دې انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په یو انسان باندې خدای یو پت راشي یا د تند راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه شالات کې به یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کو بل سره کومه کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیدي
مسیرام خو هغه چې پار کوم کې خپل خپل مشر منګل ورو کنه د سلويخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو حاجی صاحب جان په نامو انولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجی محمد امین نومیږي بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه چې هر مشکلې من خو زده شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت له خوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت له خوا نه کنه بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو یا د سي بدبختانه چې لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ یا د سي وغټه خبر راشي نو دغه جوړې ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورای ساري کی
آلته تاسو کوم اسناد لري آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تلبتلی
دا کوم خلک په غوښ کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لوخت ثبوت وس موږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکيني بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غړه کې کوم خلکو د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ دغه شی په غوښ کې چانه پیژاند چې کاټیو پولیسینسی واسنا د انسانم لري بس دغه نه من خلک لري و بیا چې کله دغه افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د من خلکو اکثریت دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه مچ جوړ کړی دي یعنی په مغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه کال نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا افغانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تکاله موږ دغه خبرو ښکارستو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر غنښمیر ونیول شو ډیپورت سنټرو تلاړ حتی ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای 15 ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورت سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلکوم په ډیر کم به مالونه خرج کړه یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ما شپږ سو میګي وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سو میګي می خرج کړې په 4 روپیه کې ما ته 1 روپیه ملاو سو یعنی 3 روپیه می تاوان شوې نو علا غوا د ډیر په تاسو خبرې وکړې په کامه کولخیلو او د ما خپل طبيعت ډیر په خرابه سو په غسړي
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچانو په سترګه ګوري سره دې چې دیش څلويخ کالمو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل دا شي ګوري دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلې چې دغه کوم افغانای دا او دا کوم افغانای دا هغه دغه یو پالیسی جوړ کړي چې افغانای پیدا کی او نيسته بدې کې د کوچي او د کې مولا او د عام افغاني تمیز نشته بچي څوک په مخه ورسي او مغه نيسته یا ډیپورت سنټر ته ولي یا روپي تر واخلي یا ډیپورت شي
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې لڅومره کلونو رئیس آل د پاکستان کې اوسېدلې یاست تر ځایونه معلوم دي په وړي کومو سیمو ته تلای په جمی کومو سیمو ته تلای کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیرې بیا چې تاسو د کوچان حالت ورسره ثبت وی
بالکل د منګه کوم غشي دي مثال دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د منګه د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غر دا منګه دا غر ټیکه کړی او 1390 کې 1350 کې مثال په دشه په مخکینو سندو کې منګه غوته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ساتلی دي او د چې تاریخي اسناد د منګه ستا خو د شي جاي نستا چې د منګه ورسو چې کونج ته ورسو هغه وایي چې منګه تاډر لبره نه ده تر چې پرانه پوری زت للې ما هغه وایي چې منګه جزې چیپ کمشنر ته زغفل للې ما هغه وایي منګه جزې یونیسیار ته زغفل للې ما هغه وایي منګه جزې او آرډر مونږ ته لپاسه دا هغه لپاسه ځای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه د حکومت جته مونږ لاړ شو
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي کې یوازې د پسیمه پورې تړلې وي چې په تیرې بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې حالت یو څه ناکراری زیات وي آلته یا هغه سیمه چې د پاکستانی چارواکو تر کنټرول لاندې دي حالت د کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او په ټوله کې
د پاکستان څلور سوبې دي په څلور سوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوی دوی ونیول شو دوی ډیپورت شو او دا رمی لکه لنګ میږي بیا د بی دماتي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي دلته بازي خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي او غوته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیمه ووتل څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا ته ووتل
د تاسو کوچان او حالت پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغه تاسو سره هم ژبې نیوي، یعنی ډیر د افغانستان سره تړلې نیوي او هغه سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، دا چې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری ماجر ورته وای، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وای، د کاغان ناران د سواتو د دوغ علاقو گجر دي کوچان دي. دی وسره مونږ ډیر ژوندۍ اړیکه لرو، ا مړی ژوندۍ وسره لرو، راس او درس وسره لرو، یو لبل خواخوږي وسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یو ده.
په دغه حالت کې تاسو له دغه ستونز سره مخامخ یاست؟ هغه خو له ورته ستونز سره نه مخ.
نه نه، اغه ځکه مدي چې اغه خپل مینې لري، خپل انټیل لري، اغه په ټیټ لیول کوچان دي، اغه چا سل مالای دي، چا 200 وې دي، چا 50، ځکه اغه د سیدی لکه یو استاد پولیس شي شاګرد دي، د سی کوچان دي.
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کوم مرسته کولای شي؟
کولای شي، اغه چې موږ باندې ډیر سخت عمل په بازي خلکو راشي، اغه وایي چې تا را مې د مره مې تر اگړه کا ځان یو خواکا، او د تا مال به تور ز پوری زی پازت وکم، لکه خواخوږی را سره سرګند کی، افسوس را سره وکی، نور هغه خلکم به وسته دي کوچای خوار شیر ته د شکام د چې د حکومت لری دی، له سیاست لری خلک دي، دغه خبر هغه خلکم نه پیږي، خو مونږ سره خپل خواخوږی سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی.
حاجی صاحب، دغه کوچانی ژوند سره ډیر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
داسې خبره ده وروره، چې هر سړی په هغه خپل ځای کې خوشحاله وي. اوس چې مونږ د خیمې ژونده د مونږ زندګي د کېږدۍ ده، تر اوسه پورې دا له 1500 کلو نه واخله تر ننه پورې، د مونږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله، ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی، مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه، مونږ د خپل ژوند کې خوشاله یو، خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي، بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه مونږ تاسو درېږي.
دغه کېږدۍ کې کوم بدلون راغلی دی؟ یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي، کمپیوټر راغلی دی، او ځینې نور د نوي ټکنالوژي، آیا دا مونږ کېږدۍ ته ننوستلې دي کنه؟
بالکل، اوس شمسیان راغلي دي، بیټرۍ دي، سہولتونه زیات شوي دي، او مونږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي، بعضي غټو کورونو په مدرسو کې ما اچولي، نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې ده. صحیح خبره ده.
یعنی ټلویزیون نه لري؟
نه نه نه، ټلویزیون کار نه کوي، نه لرو، دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده.
ښه، تاسو ویل چې خونځي کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې خونځي ته ځي تاسو دغه رمی څوک پیایي؟
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي، 15 فاميلي، نیم کور پاتې شي په اریپور، منچرا، پینډې، پېښور، پښیمو کې، لکه پینګيري پاتې شي، او دا بډاګان پاتې شي، دغه ماشومان سکولونو ته ځي، او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي. هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي، ډېر ښایسته بندونه دي، بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی، بعضي خلک خپل پیای، بعضي په مزدورانو پیای.
تاسو شپانه هم لري؟ شپانه څوک دي؟
کوچان دي، کوچان دي، و دي کوم غریب خلک، قرضداري خلک، خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه، کوم دي مزدوري مستحق خلک شي، هغه بیا مزدوري کوي، هغه شپانی کوي، ماغه مونږ سره رمی پیای.
کله چې لیوی سیمه بل سیمه ته ځي، یعنی دا مو لمخ کې پاتې لیوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي؟
دا مونږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نره نره کته سو ډیر سیزن مونږ ته معلومات دي، باجه وخت مونږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي، بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاري کس ورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې، بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې پتی جنگ خواته لاړ شي، څوک دي پېښور ثوابي مردان خواته لاړ شي، نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي، بیا چې بسرلای شي، څوک د هریپور ډیم ته راشي، تربیلا ډیم کې دلته شفتالی کری خپل رمی کې سری، او بعضی خلک د عمل ته پسلونه ورتاخلی، نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي هغه ځکه وکی، نو د بسرلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري، دوی ته د هرې میاشتې معلومات دي، د هرې ورځې، بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سوزو په مخه.
خپل د عاید مو په څه ډول تر لاسه کوي؟ د شیدو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی تزي الته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزا
منکو شدی او مستو کړه وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور منګ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري دغه نران لري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډیر بای کوي هر کوچای 50 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن نه 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تاسو موږ د خېخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ هم څنګه بولو موږ سره خېخي وکاله دغه لارې خېخي کوو او بیا واده لګ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس وادم په مغه ششم کوو
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګ
نه په دغه وخت کار کې خپښتنه د وکړه ورور ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه دی ګسل 200 کال مخکې به چې چاخېخي وکړه هغه وخت کې روپی نه وي په مقابل کې به میګي ورکولې او شا سره به روپی وي روپی به ورکولې اوس سره روپی ورکي ان دی روپی ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلک لګین ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولی دغه تمنګ ولور وای دی خور او جلور روپی اوس مونږه شاري چا وڅ کیږي هغه خو بیخي نه اخلي او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلی چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره خپل کور جګه کی د خسر کور خواته نو اوس دغه شکارونه نسته
دی تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیاي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري روغتونونو ته؟
بالکل وروره منګه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام اباد واخل ال کاغان نارام پوری 15 ډیر سکاله په پوتلله ما وراغله ما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته شابازي سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات یې د هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندۍ هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکوي روپی اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا چې بیا موږ سره می دا هسپتال کې دا سیستم نوسته چې تا غوانه کو پاکستانه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا کچېره هم دغه اړیکې هم داسې کړکېچنې وي او یا لدې نه نور هم کړکېچنې شي فکر کوي د تاسو ژوند به هم تر ډیر تریخ شي؟
موږ ژوند تریخ نه تریخ شوی دی ډیر خدای ګواده موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بولې دا عوام موږ سره د شیول کدی وی مور او دی خپلر زمن کوم د غلط و شروع سو موږ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخ کې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو تلړ دی باز وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د موږ غږ له وسه د سي جاي نسته چې هغه د موږ غږ اوریدلې او د موږ په باره کې هغه خلکو څه سپارښت کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای زپالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی من د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه د افغانیان مونږ هرې اوسره 500 200 300 میږې دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. د دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای تللې وای او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته مجبوري راغله نو مجبور یې چې خپلې رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دیخوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد مونږ دغه نمونه پاتې دي هزاره جا تور تیر دي وښانو له لارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي دوی ډیپورټ کړو مال نشته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو کې کندهار له لارې لاړ کندهار پسې مونږ کې دي کدی تورخم په لارې لاړ کابل او د رنګرات په سیمه کې دی ادي ځون تیری پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نوی کوچای بلته څه کوي په افغانستان کې.
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو دا اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې اری خواته حکومتونه نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنگ په حالات کې او غایو کارته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیږي.
حاجی صاحب ورسته خبره مو وکي څه غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري؟
غوښتنه خو د مونږ आवाज ورکه ادار چیرته نه رسیږي خو د مونږ आवाज یاله د دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت تیر کړی او ډېر چې دوی جدا کیږي دوی ډېر افسوس زاري نو چې امن راسي لکه پخوانه چې د مونږ کوچانو عام عوام څخل تګ را تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. Shut up.